سی ورته ډیره ننګونکې ده.
زما په سر ګڼ شمېر خبریالانو خبریالانې دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، که ډېر ګټي که کم ګټي، خو دلته حداقل خپل ژوند چارې سنبال کړي. د پاکستان دا پرېکړه زموږ لپاره ډېره زیاته ننګونکې ده. افغانستان ته لېږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي، او دا ګواښ موږ یوازې امنیتي ګواښ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې میشتو د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواد ووځي. میهن جان د پیوار کارت لرونکو بل افغان خبریال دی. د د کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی. میهن جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي، د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی.
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي، په مختلفو میډیا هاوس باندې نو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوس باندې نو چې کوم جرنلیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پی او آر کډوالې کارت لري وای، هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پرېکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پرېږدي، سخت اندېښمن کړی دی.
د پی او آر کارتونو د ایستلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره په رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان، وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم دی چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلاتو سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کار کوون کې د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل دې پریکړې سره غور وکړي. دا چې په دغه یواد کې څومره د پی او آر کارت لرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کار کوون کې شته کرش مې نه دی معلوم، خو دغه کارت لرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه هودل شوې دی. مخکې تر دې د پی او آر کارت لرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیل نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حد اقل زیان گالی او لخطر سر مخکسان افغانستان تستانه نکری. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو لا هم ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ایزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوګای جوړ کړی. خپل دوکانداران هم د ستونزې منې. دوکانداران وایي لانجه په دې ده چې دوی مجبور دي له پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي، خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نه تری اخلي، او د کار دواړو دکاندارانو او ځای اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي. دا چې چارواکي څوي تفصيلي په دې راپور کې اورو.
دکاندارانو څرګندې کوي دا پیسې استفاده ورنه دي.
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمې اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دکاندارانو ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال زړې پیسې نه اخلي، خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمې دي. اوان د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي. دې چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
په رامیاشت کې زموږ نارینه تنخوا اخلي، معاش اخلي، کور ته راوړي، ډېره ناچله پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي. نو په رامیاشت کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونه پنجایي ورکوي چې د غایز د استفاده وړ نه دي. کله چې سودا پسې ځو دکاندارانو ته ورکوو، دکاندارانو سره لانجې کوي، دا پیسې د استفاده وړ نه دي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه یا ارزان قیمت سیمی اوسیدونکو احمد جان هم ورته اندېښنه څرګندوي. دی چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولېږي وایي. صرافان هر وخت زاړه بانک نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم د دولت ولې د دې لپاره کومه خاصه توجه نه کوي. صرافان څه زړې پیسې وي، هغه پیسې تا ته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله موږ جیب ته اچوو، یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې موږ نه اخلي. چې پیسې زړې ورور راسه نشته، سودا هم نشته، د یا مقدار ته نه شم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي، وایي چې نوې پیسې راکړي. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولې دي او له منځه موړې دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلاتو ته د پای ټکی کېږدي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي، خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډېر زاړه او راسته شوي دي.
اوریدونکو را سره پات شي، په دې ټولګه کې به لګ اورستا په نوې ډیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې لوې لانجمنې تګلارې خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیر شاوخوا یو میاشت کې 15,000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریم هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپور
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف پاڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو 22 ورځو کې 4,300 تن افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی، چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تن نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 22 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي دي. یو له دوی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي. کې ازادي راډیو ته وویل،
ما د پولیسو په پاکستان گرفتن او امره خود بوردن د کمپ.
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشې مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لګي روپی چې را سره وی هغوی ته ورکړي او بیرته خوشی کړم. که څه هم کورته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
ما فعلا فنا مده ما بسیار احساس خطر میکنم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د هم مونږ غوښتل نومې پر راپور کې اچي دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمیر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولې او بیرته افغانستان ته شړلې دي.
بسیار زشت رفتار هم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شوي وو پېښور ته ولېږدول
شدن ولی بیومتریک کرده بودن با پشاور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوې ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې د غلطه شاوخوا 1 میلیون کسړه بسپیل لمنځه یوسي. خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ لې و بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اور
د هند سترې محکمې د اګست په 22 له ډیلی څخه د کوڅډب وسپو د نیولو او لری کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅډب وسپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی وو چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له خبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅډب سپی شته. سترې محکمې د اګست په 22 په نوي حکم کې وویل چې کوڅډب سپی باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشی شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59 کلنې سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅډب سپو پالنه کوي خو دا عملي نه ده چې خلک د سپی خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي ښه لاره یې همدا ده چې تعقیم شي. 40 کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمنځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی وو. خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپی داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلی وو چې په دغه کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1.4 میلیارد ته رسیږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅډب سپی ثبت شوي دي.
تر شنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیس بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د ازادي ملما
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د ازادي ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامات اوسه جناب شیبر صاحب.
تقریباً
هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې چې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپیوټر رول راکړي چې دا ستا کردار دی. دا د کمپیوټر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي. خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه برکې چې از ما رول یې خوښ شوی ول. دا ماشوم ډېر شکار وکړي
یعنی دې تشریف کړی.
نو ما راشه یو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چیرې دي څنګه غري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوکل ادمي دې کارت مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب پوڅا اساسوش سه تاسو باید پدې کې برخه واخلې پدې ډرامه کې.
زه البته یو دکانو د خیاطي پاسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غس خورسته بیا پاسته وخت به زال تا دکان وکړل مله تمام شګر اوسه شګر ومه. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سو اکټ کاور کنه. نو هغه ته ډېر خنداور لماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د رات د چاچ واده دا د دې بیا یو ورو چې انور لونه په دروختن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا وه هغه غانې مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د موبلین او د بدلوولو د دکان یو. نو دا واده هم د دغه کاسو دا دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ زغری والته چې موږ غوړو دی ویل چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه یو چاته موږ ضرورت چې موږ سره داسې ورول وکي ساتیرې دی اسو د ملګرو دی ساتیرې د پاردس. نو بیا غوږ موږ استاد ورته ویل چې یار تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مې پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو نه په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته ګوزم دې دلې په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیزه ده چې دا اوس موږ حال انده پکې ښکته یو ګور دا مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتلل از موږ په هیواد کې به از موږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواجه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو. خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلور کلونو هم چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بیخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټپیانو داسې ډېر بد حالت وو په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرا را لوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده. بیا په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا هغه چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه د ژبو ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنه مقاله او د فلم په برخه کې مول وسیدي.
اوله ما خپل ایرانی کتابونه ځنی کتابونه مال وسیدي په دې برخه کې ځنی د سوشل میډیا څخه مې ځنی شان په دغه وسیدي کې د کړی دی او وسیدي دی او ځنی شان ځنی د کوله یعنی موږ زه خپل ځانته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروته له چاغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړو او نه دې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت شنو. نو موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندان نه درلود هغه په لوړه کچه او په ښکته کچه او کدا اوس الان دې ټول اماتور دې شارک
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وب په کندهار کې دغه جګړو وخت تر پیادي شي کوم کیسه دې په یاد
به ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنم کله ناکره د جناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مانه جرسوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستي و مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کوم معنی درلودې چې زه اروپا ته راځم مزه د خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مې پر ما باندې جرسوي دي دا یو څومر چې موږ مهاجر په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربانی حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه که په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زمانه کې شته ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو د روس کې پر موږ باندې تیر شوی دي. دا هغه وخت دی هغه به دا هغه وخت دی ډیر دا څه سره سره ستا چې زه یو وخت دا موږ د غو ته وایو برو بازار ته وایو دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو تر لاس نیولی روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په هغه کې غریبي مسکینی وي دا ډیر دغه نه موږ دلته روانو دلته دا هغه وخت مجاهدین قال پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتي چې وزارت زه چون کشرم په جنه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزارت ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسه چې اله سړی وزارت سو نه اصلی ته ما روزه سلام زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې دا سړی د کشرم چې هغه بشاره په داسر وشته سو بيخي د کوپري جلاو په دا وخت زه دا ورته کشرم دی یو څوک داسټه کار کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د سړی وزارت او زورته ورلم ته ودرم بیا څوک داسټه کار کوي چې از ما د سر سره داسه ده دغه ورته ویلی بیخي دا یو فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویلی راته زربکی چې دا تخچه ده د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته زو پر د سړي دغه پر وزن به بیر څه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان رامیږي او زره ولاړېږم زما مور ما خاطر رسېږي زه د مور خاطر زغرم که مې مور چې ډېره هیجاني مو او په دغه کې ماته یو دسو چې په لاخره کې شو د شوزو رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستو مشتلې وای نه یاندا سه حال دې داسې نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچآباد مې بل سیمه وو هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین د دغه مخته ناست د مسجد و مخته ناست او ماخستان دي موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي موږ په دامورو خیژو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته ده د چا وینې بهیږي د چا چې موږ په دامور کې زو بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصلا جنګ دلته دی نن شپه په کلچآباد کې دي بیرته شرسوخته ولاړ سي بیرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو ځو کښنیانو د دغه پته نیمه شپه بیرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست یو چې هلته جنګ دی دا د درېمې ناحیې ده کله په سل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپیشلی سړی دی دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرځو په یوه کوټه کې ښځې ټوله په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اپشن دا افغانستان کورن تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورن دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اړ د کور کې موږ یو د کور سره اړ یو ځکه چې پلان یو وړه په بخوراک نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبې پیسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کېږي چې کله هغه کس ته وګور کی د اخوا دی هم پر د تنجی وشتل کیږي او دراب را لویږي زموږ د غوتا کو مخته یعنی دا سانه سما دا په یاد چې زستو کې کله پټ کوم دا سانه زما مخته دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو دا سه د کار مې د کیک نه دی په یاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي ندی او دا
یعنی د شوروی دی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه ورې دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته تاسو د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند شوې او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خدمات پاته شوې نو زه به چې شو کم بیا ما په هغه وخت کې د ملګر سره سلام مسلحاتو کې هغه راته وویل چې اوس په لاله به ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به ریړي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شان کړی دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری ته ول چې زه به خپل ملګری ته وایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه دا د یو مسجد تاسو کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دا جوار مې په خواله دا جواری کې ما شو کې سپی دا کولی بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولاو ثوای موږ په کندهار کې نوې ورثوای دا یې خیبه می میده کاوه دا مشمانه ته به مینا رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبی کې به می دا کار کاوه او په ژمی کې به می دا کار کاوه بس څو پیسې دک شپیدا کوله او مطلب مور ته نو ته نور ته مزوري ودې شم کو نور دا ری بس څه څه کوټه غوړه خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو څو پوره زده څه چلی چې مې وڅول څو دا کی سره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا ما حالت د خامتوزی کا شروع کی دا از مشتاق خلک چې دا ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامتوزی ورته وایي ګوندوزی ورته وایي بیا د چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپله ګزارنه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2003 کال پورې لکاوه او سره پسنګ کې مې د تھیاتر او د شوګان او فیسلا د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
ساسا نو بیرته وس تھیاتر تراشو تھیاتر د څه شی د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مې د شاش پیلر او توای د مو مسلته فیسلا اکټر ته نو ځکه کله ورسم مو زه شاش پیلر يم یا مو مسل يم نو دی راته وای چې ولا دی وای شاید وای افسوس کوچ دلته دا غنسته په دغه ځکه ته وسه چې دلته دا زمينه نه ده مساعده چې دا کار نه وکړي نو دا کوم څه ښار نه وای لکه هامبورګ او فرانکفورت او مثلا کول نو دا ځای نه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه پر مخ بوز بدل تا شي نهسته انو زه هم په دې فکر کې چې څنګه کولای سم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم نو ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې بد ازای کې خدای ته مېسته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردې تو وساس لانه دسوې
زه نه پېژم که دا څه دا زما خپل شخصي نظرې ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی
او دا خو ده
زه چې هر شی دا هر چا دا وینم یو څه کار کوي بس ما ته د سایل ور دی ما ته ډېر فن لکی او خراب کار چې هغه کمی د خپل کې د پردي نه هغه ته باندې هغه څه خراب معلوم شي
د هنر په برخه کې د تمثيل په برخه کې د دې لخاطر اوس خوخواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم په سره زه ډیر ماده چې سپور شو دلته یو فلم جوړې دي په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدل بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته په سره اسناد راوسته
دی افغانانو په شي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشاله ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږ یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال به کلونه تر رسیدم نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې هر عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس کله چې یو هم خبرې وینم اوس
داخو خیر داخو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تھیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي واغله افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تھیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه څه نه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکر کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شوم کنه په شالته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کټاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې هیڅ فکر نه دی بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندې زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ نه پېژم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل اته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده ځینې چې روسه زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت او پکت یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي، انور متاسفانه نه مې فضلی صاحب لیدلی دي، او حاجي کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه دي لیدلی. د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم داسې په یو مجلس کې ما ځ لیدلی دي، نور نو د کندهار ته تشریف راوړی و په هغه بیزه نه ومه ستللی وم او بل ځای سفر درلودی، نو دغسې یو حالت سره مسئله نور مې نه دي لیدلی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې چې خلکو صحنې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم، او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئلو سمجھ د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چرګان د کندهار په شګل ته مجبور سو ځین شي دا سو بیخ په کندهار کې. خو از ما سره د دې فکر سره چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورسېږم چې دی په کوم مسئله پسې بیا سوټه یې راخستی، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم، او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینې؟
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهي لیسه او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسه څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی، او په احمدشاه بابا لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور و سمیع غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او ویجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسه څخه او د زاهشاهي لیسه څخه نور د درې ځوانان دغه څه مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ، نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم، او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی، بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې، او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پنځه ځای رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تختای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل هم، او دا تمثيل برخه ټول ما پر مخ وړل، او دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما خبرونه چلول، بیا نو هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوښې او ترخی مو کړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی باید نه ځینې راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلینو ته سنوي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستد از خاص غوښی.
ا انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی ژبه شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم، خو دا په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپل هڅه کوله، دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدله یا بغیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله، ما اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما ټاپ کړی وای ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آی سورته بی آی مې ونه کړی او اټوایس ولم. نو دا څوای سرټیفیکټ راکې او دلته بیا یې سو داس سند دی چې دا بی 1 شو ته وای دا داس سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلې دي دا ته څو کار بیا درکې دا خو کله چې ما دې ته ول چې دا خو داس کیسه سو بیا دې ما ته چې سې دې تدریس ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای هغه زه دی منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې پیروس چې کله ځای پیدا کیږي بیا ماته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شیت ده دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ویلکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم درورسوي کثرنګ
زه اوس همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دا چاره ترسره کړم د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دغه د بی آنس یا د بی ون سند زه لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خښته کوم ته هر کار چې تاسو به تر معلومې شي د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاش کې چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر باندې سه هم غضب دي کې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان له څنګه چې سړی د دبي د خواځخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اګار سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړ ست ان شاء الله رحمان که زندگی ونه اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلاله د تیاتر د یو برخې څخه ګورم کله ناکله د تراسي زو زما هلته ورڅخه شنه ما خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصې شي شوی قانون د دې اکټونه ز تاره مچ دي څنګه تمثيل کې کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مون برخه را سره واخست
خوشاله اوسې تاسو د شنجوان په هله ډیره مننه
سلامات
کې مستار